السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی نن د سولې د مشورتي جرګې او د غراس په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې در سره شریکو. دا هم وره چې د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لیدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی په افغانستان کې د دې ډلې لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بل دی. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. او په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنګټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دی د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نه خبرلې. لارکس خی وخبره شوې خبر پاڼه وایي د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په نوښت او ټینګار په افغانستان کې د تحمیلي جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکي هیئت سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو بوخته ده. د ولسمشرۍ له دفتر خبره شوې خبر پاڼه د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د هغه غوښتنې خلاف هم بولي چې په دې هیواد کې د جګړې دوام غندلی او د جنګ بندۍ غوښتنه یې کړې. هرګ د طالبانو دا ادعا مهرت کړې چې ګوندې د عملیاتو د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې دي. افغان حکومت پر هغه طالب مشرانو چې دوی په وینا د جګړې له دې اعلان سره مخالف دي غوښتي چې د طالبانو د دې اقدام پر وړاندې د خپل غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او ویلي وو طالب مشرانو په دې اعلان په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړ. ننګرهار کې چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي. تېره شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټرې بمې چاودنې کړې وې او وروسته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې وه. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو د زوامیې بریدونو په ترڅ کې ولویش وسلوال طالبان ووژل شول او دوه دېرش نور ټپیان شول. متاسفانه چې په دې نښتو کې دوه امنیتي ځواکونه هم زموږ شهیدان شوي دي، اته نور ټپیان دي چې د دوه تنو حالات نازک دی.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر هم واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله دغلته له چا سره اړیکې ستونزمنې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې د دوو موټري بمې چاودنو په نتیجه کې لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. سمنوال اجمل فایز نن د بلخ د نوي امنیي قومندان په توګه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا دغلته معرفي شو. خغلی فایز به د عبدالرقیب مبارز زینسی چې د بلخ پوخانه امنیه کمانډان او تقریبا ونی میاش مخکې معرفي شوی وو. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د بزکنې بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته کړې ده د مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکۍ شاپورته کولو مسلې د روسیه سره د امریکا د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. د ازادۍ رډیو له روسیې څانګې سره په مرکه کې جان هانسمن همدارنګا له روسیې غوښتي څو په داسې یو مرستندویه پروسه کې ښکیل شي چې له مخې د اوکراین خلک د خپل ملت بیرته اعاده وګوري. هانسپن له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ویلي موږ ته د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا موضوع ډیره مهمه ده، هغه څه چې سخت سرغړاوی ترې شوی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته له روس پلو بلتون پالو ملاتړ کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت خلاف جنګیږي. روسیا ژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي. تاس او انټرفاکس ژانسونو د ترهګرۍ ضد ملي کمیټې په وینا خبر ورکړی چې د وسلوالو د تیمین په ښار کې د تورستي برید پلان درلود او کله چې امنیتي ځواکونو له دوی څخه وغوښتل چې تسلیم شي ډزې وکړي او د نښتې پر مهال ووژل شول. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې دا بیان تایید شي. تیمن ښار د مسکو په ختیځ کې نږدې 2500 کیلومتره لرې پروت دی. روسیې چارواکي اټکل کوي چې نږدې 2000 روسان سوریا او عراق ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. او د سوډان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نوموړي د دې استعفا په اړه وویل:
انا رئيس المجلس العسكري
زود پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې د وظیفه پرېږدم او له فکر او مشورو روستا ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکل شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک پلاس کې واخیست. عمر البشیر دیرش کاله پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې ظاهرو وروسته د واک پرې خود وتاړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت غوښتنه کوي.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې د عالي شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی نن په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډونوالو د دې جرګې او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونه کړې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د خلکو حکومت د سولې بلنه ومني.
من خدا نظر ده چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري.
بس نور سوله غواړو. طالبانو هم غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي.
راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار پر یو شمېر سیمو باندې بریدونه کړي دي.
او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي.
د ښار جوړولو مځکو وزارت وایي د غیر رسمي ښاري سیمو د سب پروګرام له لارې 650 غیر رسمي کورونه سب شوی دی. په نورو مسایلو کې په سودان کې دروانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوونس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر عمر داوودزی د افغانستان د راتلونکو مشورتي جرګې د بین الافغاني خبرو دا چې حکومت په دې اړه څه سلا مشورې کوي نن خبري اعلانو ته څرګندونه وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان همدا شیبه له کابل نه د ټلیفون پلی کرا سره دی. تورمان صاحب خاغلی داوودزی څه ویل په خپل خبرو کې؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا دارالنشا رئیس وی طالبانو ته د سولې په مشورتي جرګه کې تر اوسه پورې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې او دا صلاحیت د مصالحې د عالي شورا ده. محمد عمر داوودزی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي داوودزی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې مخکې له دې طالبانو په دغه جرګه کې د خپل نه ګډون ویلي او له نورو یې هم غوښتي و چې په دغه جرګه کې چې د اشغال د دوام لپاره زمینه برابروي ګډون ونه کړي. خو ښاغلی داوودزی ناهیلی نه دی او هیله لري چې په پاتې څو ورځو کې په دغه جرګه کې د طالبانو لخوا د دوی د ګډون خبره واوري. نوموړي دا هم ویل چې په دغه جرګه کې هغه کسان نو هم برخه اخیستلی شي چې د طالبانو له نظر سره نږدېوالی لري او د دوی نظرونه شریک کړي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید په جرګه کې د نورو ګډون کوونکو افغانانو نظر هم واوري او له طالبانو سره یې شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې په اړه ښاغلي داوودزی د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې دا تبلیغاتي بڼه لري وویل دا جرګه تبلیغاتي ستونزه نشته ځکه په خبره دا د سولې لپاره ده. ښاغلي داوودزی د مصالحې د رهبرۍ شورا د غونډو په اړه هم وویل چې دی چې په څو غونډو په دوه غونډو کې ګډون کړی دی. فضا داسې ده چې د سولې فضا نه ده، جنګ فضا نه ده او کم سیاسیونه او د حکومت چارواکي سره ناسي دو ټول اراده لري د سولې لپاره. خو نو موري ول چې په دې برخه کې تر اوسه پرې پریکړې ورسته شي نه دي ټاکل شوی. وچنن په ارک کې کما غونډه چې مصالحې شورا کېږي په هغه کې د طالبانو سره د مرکشي پلاوي او دغه شان دغه پلاوي لیست بشپړ شي چې قطر ته بزي په بین الافغاني خبرو کې به د حکومت لخوا برخه اخلي. خو فکر کوم چې دغه غونډه تر اوسه پرې نه ده شوې او نن وځنډې ده بل ورسته ځکه تر اوسه پرې د حکومت ویندویان په دې اړه رسمي جزئیات نه دي شریک کړي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې د سولې دالي شورا د مشر د درنشاد مشر عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. عمر داوزی نن خبریالانو ته ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې هغه کسان هم ګډون کولای شي چې نظرونه له طالبانو سره نږدې د طالبانو له دریس سره نږدېواله لري او نور هغه خلک به هم په ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه او پیشنهادونه لري. نوموړي ویل چې دا نمایشي جرګه نه ده بلکې د سولې لپاره یو کوشش دی. خو په عین حال کې تر اوسه پورې چې ټاکل شوی نن د مصالحې د شورا غونډه په ارک جوړ شي او هغه ټیم یا هغه ډله چې د حکومت او د سیاسینو دی د قطر د خبرو لپاره ورسته شي او اعلان شي هغه هم تر اوسه پورې کومې نتیجې ته دغه خبرې نه دي رسېدلې او تر اوسه داسې ښکاري چې دا غونډه هم په ارک کې نه ده جوړه شوې. د ازادي راډیو پر روانو خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پسلنی عملیاتو د اعلان په عکس العمل کې لدې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او ولس د سولې بلنه ومني. د ولس مشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د طالبانو د الفتح په نامه عملیات غندل شوي او پکې ویل شوي چې دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام ټینګار دی. افغانان هم د حکومت او طالبانو د عملیاتو په پیلېدو ناخوښي څرګندوي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د طالبانو د پسرلنی عملیاتو اعلان نه یو ورځ وروسته افغانان وایي چې د حکومت او طالبانو لخوا ورته د هر ډول پوځي عملیاتو اعلانول د منلو نه دي. په کابل ښار کې مو چې لسو کسانو سره خبرې وکړې دوی په دې باور دي چې طالبان او حکومت دی د عملیاتو د اعلان پر ځای د سولې بحثونه تاوده کړي.
نام زما روزی گل دی. زمون خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي باید چې قربان دې کړی وای.
نام زما هیواد دی. بس دی نور سوله غواړو. طالبانو نه هم غواړو چې نور سولې ته غاړه کېږدي او دولت نه هم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي نور سوله غواړو. بس
طالبانو تیره ورځ د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. دغه اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزی شوي او له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل په هدف د حکومت د هڅو ترڅنګ امریکایي پلاوی هم د دغه هیواد د سولې لپاره څو ځلې د طالبانو له استازیو سره په قطر کې لیدلې دي. افغان حکومت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په غبرګون کې له دغې ډلې غواړي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پیل په څرګنده توګه د جګړې پر دوام د دغې ډلې ټینګار دی. سره له دې چې په اعلامیه کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندل شوي دا هم پکې راغلي چې د طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغان حکومت په نوښت او ټینګار په هیواد کې د تحمیلي جنگ د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او دغې ډلې له امریکایي پلاوي سره هم په مستقیمه توګه مذاکرات پیل کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د طالبانو دغه ادعا چې د جګړې اعلان یې د افغان حکومت د اعلان په ځواب کې کړی ناسمه ده، ځکه د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان یې نه دی کړی، بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې په وروستیو اوونیو او په تېره د نوي کال له پیلېدو سره سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه توده شوې چې د دولت مخالفینو افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په بغلان، بادغیس، اورزګان، هلمند، فاریاب او کندز ولایتونو کې د طالبانو پر خوځښتونو سربیره دغه ډلې تیره شپه په یوې تازه حمله کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې په چاودیدونکو موادو دوه موټر چولی دي. د ننګرهار د والی ویان عطاءالله خوږیاڼي ویلي چې له دغې حملې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې 22 طالبان پکې وژل شوي او 23 یې ټپیان شوي دي. خوږیاڼي د 2 افغان ځواکونو وژنه هم تایید کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي طالبان باید د وینې تویدو د مخنیوي په خاطر له جګړې لاس واخلي او دغه عملیات ودروي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
مردم افغانستان همگی انتظار یک آتش‌بس دارند.
دیوی د افغانستان خلق د اوربن انتظار باسی او له بل پلوه د سولې خبرې هم روانې دي. د مشرانو جرګې له ادرسه دغه عملیات اندېښناک بولم او هیلمند یم چې جګړه ودرېږي. د طالبانو د پسرلنی عملیاتو لیلان وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغو عملیاتو اعلان غندلی دی. خلیلزاد د اپریل په 12 په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه اعلان د طالبانو یو بېباکه اقدام و چې د سولې په تړاو د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بېپروایي وښوده. خلیلزاد په دغه ټویټر کې له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو نه چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې د طالبانو دغه اعلان وغندي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت د طالبانو د پسلنیو عملیاتو د اعلان په خبرګون کې له دې ډلې غوښتي چې له نامشروع جګړې لاس واخلي او د حکومت او خلکو د سولې بلنه ومني. بل ورته راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خپل وسلوال تحرکات پیل کړي او د سپکو درنو وسلو غږونه هم په ښار کې دننه اورېدل کېږي. دې مسئلې د کندوز ښاریانو ته اندېښنې پیدا کړي دي. په اړه اجمل آریان رپورټ لري.
د تېرې شپې 2 را په دې خوا وسلوالو طالبانو د کندوز ښار نږدې څنډو کې او دغه راز د دې ولایت د ګلتپې، چهاردری او د خانواد ولسوالۍ اړوند سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي او له کبله د کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د کندوز اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د دې ولایت 2 تنو اوسېدونکو محمد ظاهر مایار او عمر خان دولتزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې وضعیت نه ډېر زیات خسته شوي یو، ډېر زیات پریشانی لرو چې دا وضعیت نور هم ونه ځنډېږي او د موږ د امنیتي ارګانونه دا هیله لرو چې دغه وضعیت کنټرول لاندې راولي. نو د خانمات بندر کې البته هم جګړه وه چې سهار د سپک او درنو وسلو غږونه، نو هیله همدا ده چې د دولت زر تر زره د دې مخه ونیسي تر څو کندوز د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان خبرداری ورکوي که په وخت سره د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه ونه نیول شي نو ښایي بدې پایلې ولري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال وحید الله رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت تاسف بار است برای ازی که برای هر شهروند قندوز نگرانی خلق کرده.
د قندوز وضعیت د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. باید دولت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، ښایي وضعیت له دې هم نازک شي. له دې سره سم د قندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری بیا وایي چې د مرکزي حکومت او دغه راز د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله د دغه ولایت امنیتي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی.
دغه فعلاً تاسو سره غږېږم چې په مقر د شورای ولایتي کې چې ناست یم، یعنی په 500 متری کې یا په 1000 متری کې طالبان حضور لري. داسې قدر تویم د خان آباد، د تخار او د کندوز لویه لاره هم فعلاً بنده ده.
بلخوا د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخه نیولې ده او دمګړی وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی.
روی جنایتکاری مالی مادی دو بیشت از چندین استخانات برای خواهد مختلف شهر حرکات شما مغاز کرده بودن.
طالبان و لطیرش پی رئیس دیخار اردوان پی بیرا بیرسیمو که خپل تحرکات پیل کرده و خود دولتی زواکونو لشدید مقاومت سر مخ شل او پرشاو تم بول شل. خلا هم دیخار اردوان پی زینو سیمو که دی طالبان و تحرکات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغه ډلې له لورې په ټوله هیواد کې د الفتح عملیات د پیلېدو خبر ورکړی و. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خار جوړولو او مزکو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د سب پروګرام لاره شپږ سوه زره غیر رسمي کورونه سب شوي دي. دغه وزارت دا هم وایي چې په تېر یو کال کې دولتي ځمکو بانک لاره په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه دولتي مځکه سروې کړې ده. یو شمېر خلک کابل خاریان د دولت له دې ګام هرکلی کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
کابل خار دلته که هم د خلکو د استوګنې لپاره په وروستیو څو کلونو کې پخې او لوړ پوړیزي ودانۍ جوړې شوې، خو ډېری په خامو او خټینو کورونو کې میشت دي. په افغانستان کې د شته قوانینو له مخې د کورونو خاوندان باید د شرعي قبالې په نوم سند ولري، خو د کابل خار د یو شمېر سیمو اوسیدونکي شرعي نه بلکې عرفي سند لري. عرفي سند هغه سند ته ویل کیږي چې رسمي نه وي، بلکې د دوو اړخونو ترمنځ د شوې معاملې جزئیات پکې لیکل شوي وي. د کابل ښار اوسیدونکی نیک محمد وایي د ځمکې ملکیت د عرفي قبالې له امله خوندي نه دی، او د شرعي قبالې په ورکړې سره به اصلي مالکان وپیژندل شي. دی وایي تل دا اندېښنه لري چې کور به یې د حکومت له لورې ړنګ شي.
دولت دا کورونه ړنګوي، په سختو مو کور اخیستی و.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما هم د عرفي قبالې درلودونکي یوه کور سخت نه ده. دا وایي حکومت تل ژمنه کوي چې د کورونو رسمي اسناد به ورکوي، خو په خبره یې تر اوسه یې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
حکومت دا سوم ځل ده چې وروستي څو کلونه کېږي چې
د افغانستان دولت د ښاري او کلیوالي ملکیتونو د ثبت بهیر په 1995 کال کې له کابل ښار نه پیل کړ چې دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلي کیږي. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ښارونو 70% او د کلیوالي سیمو 80% ځمکې غیر رسمي دي او په دولتي ادارو کې نه دي ثبت شوي. د افغانستان د ښار جوړولو او کو وزارت وایي د غیر رسمي خاري سیمو د ثبت پروګرام له لارې تر اوسه 600 غیر رسمي کورونه ثبت شوي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر محمد جواد پیکار د شنبې په ورځ ولسته د حکومت د ځواب ویلو پیل شوي بهیر ته وویل چې تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو لپاره 1500 رسمي سندونه وویشل شي.
سب پروګرام د وزارت یو مهم لومړیتوب دی. د دې پروګرام له لارې غیر پلاني او غیر رسمي کورونه ثبت کیږي، چې تر اوسه دغه پروګرام له لارې له 600 ډیر کورونه ثبت شوي. تر 2000 میلادي کال پورې به د غیر رسمي ملکیتونو 1500 سندونه وویشل شي، چې ورسره 3 میلیونه هیوادوالي له ګټو برخمن کیږي.
نوموړي دغه شان وویل چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه په کابل، هرات، جلال آباد او بامیان ښارونو کې 4000 کورونو ته رسمي سندونه وویشل شوي. چارواکي وایي چې د دغو کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه 4 برابره شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. کته هم د سودان دفاع وزیر د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه، خو په دې هیواد کې د خلکو مظاهره لا هم دوام لري. یو ورس د مخه جنرال ایواز ابن عوف د وی کودتا پترس کې د عمر بشیر حکومت لنګ کړ او په خپلې د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخست. خو یو شمیر سیاسي مخالفین د پوزي وضعیت سره مخالف دي او د ډیموکراتیک حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
جنرال ایواز ابن عوف تیره ورځ د اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا کوي، او له ډېر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه د دنده مخته یوسي. تر دې یوه ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې سو، او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوډاني اعتراض کوونکي چې سیاسي مخالفین دي په پلازمینه خرطوم کې د پوځ لخوا د واک حق اخیستلو پر ضد مظاهره کوي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د جنرال ایواز ابناوف د استعفا له کبله خوښي وکړې. دوی وایي غوښتنې تر اوسه نه دي منل سوي، نو ځکه به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د اپریل پر 12مه په سودان کې د پوځي وضعیت د رامنځته کېدو اعلان رد کړ او هغې د هیواد په ګټه ونه باله. دوی د دې کار پر ځای د داسې حل لارې پر ضرورت ټینګار کوي چې د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته ډیموکراسۍ ته لاره هواره کړي. دغه سیاسي مخالفین یا د اعتراض کوونکو غورځنګ یو ملکي انتقالي حکومت ته د واک سپارلو غوښتنه کوي. د سودان واکمنې پوځي شورا پرون ژمنه وکړه چې یو ملکي حکومت به راولي. دې شورا پرون دا هم ویل چې تمه لري دغه انتقالي دوره به تر 2 کلونو دوام وکړي او وروسته به انتخابات کیږي. شورا دا اعلان کړی چې پخوانی ولسمشر عمر البشیر به د ټولوژنې ادعا او د سپینولو لپاره نړیوالې جنایي محکمې ته ونه سپارل سي، بلکې هغه به پخپله په سودان کې محاکمه سي. 15 کلن بشیر له تیرو 14 اونیو راهیسې د هغه د 10 کلنې واکمنۍ پر وړاندې د اعتراض کوونکو سره مخامخ و چې تېره ورځ د پوځ لخوا له واکه لیرې سو. د ملګرو ملتونو سازمان هم له پوځي انتقالي شورا غوښتي چې د سودان وګړو ته د دې هېواد د سیاسي بحران په هواري کې رول ورکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0900 825 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم له اسمت ساروان څخه اورو چې ساینس پوهانو د تېرې چهارشنبې پر ورځ د لومړي ځل لپاره د بلیک هول یا تور سوري چې په فضا کې دي د هغې تصویر خپور کړ.
د تېرې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلیک هول عکس واخلي. دوی دا کار په 8 سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر شودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د 10 هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پوه شپرد دولمن وایي موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نشي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د رادبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لرې کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتره دی، یعنی زموږ د مځکې 3 میلیون برابره. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینسپوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دی او یم د ننګرهار فلحال په کابل کې اوسیږم. زموږ خدا نظر دی چې دا جګړې مګړې نور په افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري استاده. او لکه دوی په دې جګړو کې خپل بری معلوموي اوس، کنه چېره کوم لوری تکړه دی کوم لوری نه دی تکړه. دولت خو مجبور دی چې جګړه وکړي، ځکه چې اوس د بېدیانه څوک راځي که نه، اوس دلته جنګ کوي، نو دولت مجبور دی چې جنګ ورسره وکړي. خو لکه دوی اوس مثال د سولې خبرې شروع کړي، باید چې قربان دی کړی وای.
هم زما هیواد دی د گوشتې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت یم. بس دی نور سوله غواړو، جنگ نه غواړو، د جنگ نه ستړي یو، نور سوله غواړو. بس طالبانو نه غواړو چې نور سوله د غاړه کېږدي، سوله وکړي، او دولت نه غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کېږي، په هر رقم کېږي، نور سوله غواړو. بس نور د جنگ نه ستړي یو، نور ډېر دربدرې مو لیدلې، او نور بس سوله غواړو. بس
زما نوم عبدالمنان دی، د کندوز ولایت د شترشي اوسېدونکی یم. اوس په کابل کې څه کار کوم؟ اوس کابل کې مزدوري کوم. چوک باندې اړې مکول د 15 ورځې بیکار وم نور بس ته جنگ زپلی خلګ نور کډ نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پریش دی د خپل مزدوری ته پریش دی بس بالا بتو دولت نم دا غواړي شروع ر بالا څنګهول منګول دی نه بالا ترسو دا جنگونه روان په افغانستان کې څو مردو خلک ګرد وزه پل سوله وزه ورېدله و دغه حالته ورسېده یو مړی نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې له رحمت الله افغان څخه سپورتي خبرونه هم اورو، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې دوام نښه بللی. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. بلخ ته نن په یوه نیمه میاشت کې دویم د امنی قمندان واستول شو. سمنوال اجمل فایز نن رسمن د بلخ د نوي امنی قمندان په توګه دنده پیل کړه. په روسیه کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی او زیاته یې کړه. مسکو لخوا د کریمیا د لاندې کولو او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ راپورته کولو مسلې د روسیې سره زموږ د اړیکو د خرابۍ اساسي برخه ده. او د سودان د دفاع وزیر ایوز ابن عوف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه.
په نیمروز ولایت کې د فوټبال د 14 لوبډلو ترمنځ کلنۍ ولایتي سیالۍ پیل شوې. د نیمروز ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس وحید الله عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې د پنځشنبه پر ورځ پیل شوې شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي چې موخه د هغه ولایت د منتخب لوبډلو لپاره د غوره ټاکل دي. کاغلی عزیزی د دا شان چلو جوړول د سالم رقابت او د هغه ولایت د فوټبالرانو د استعدادونو د غوړېدا په برخه کې مهم بولی. د نوموړي په وینا د غسالی هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي. په هرات ولایت کې د سولې او دوستی تر عنوان لاندې د باسکټبال جام په پیل سوي سیالیو کې د دغه ولایت دوه ټیمونو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. په دغه سیالیو کې چې درې ورځې مخکې پیل سوي وي هرات کابل کندهار ټیمونو برخه اخیستې او په لوبې ته د هرات رخشان او اریا ټیمونو لاره موندلې. د هرات ولایت د باسکټبال فدراسیون مسول فیصل رحیم رسنیو ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبې ښه وده کړې او دا مهال په هرات ولایت کې د باسکټبال 12 ټیمونه فعالیت لري. آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا وایي چې تر اوسه یوازې نیوزیلند توانېدلی چې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته خپل ملي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړي. دغه لوبې د روان میلادي کال په مې میاشت کې په بریتانیا کې پیلېږي. د کرکټ نړیوالو شورا وایي چې هند، پاکستان، جنوبي افریقا او انګلستان ورته د لوبډلو د اعلانولو نیټه ورکړې ده. هند چې دا وخت د نړیوال جام لپاره یوه تر ټولو غوره لوبډله بلل کېږي راتلونکې اونۍ به خپله لوبډله اعلان کړي. نور ټول غړي ملکونه د اپریل د میاشتې تر 23 پورې خپل لوبډلې اعلانوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بېلابېلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلی یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړی وی هغه عملي کړی؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دی وادوالو سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او دی وادوالو غوښتنې وي هغه بکوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت و او هم د ادارې ضرورت و. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې لپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ لپاره دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا و همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغیر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی و. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکړل شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو دې خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځو سو اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان ایمیج ساتو. دا زما د وظایفو سوه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاسې داسې نور څه پاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالیو کې موږ سره شریکان او کم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود دپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سي اکاډمیانې لرو. که چېرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چېرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکاډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې کلی ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي او ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یې اولیت به دغه غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشاغ استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په سوی توګه کولای شي. دا ورور ورار کچیر ته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي هغه لوبغاړی چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله دغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دا تیرو تغییراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ته چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي که کورنۍ کرکټ وي که لوبډله وي باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاوو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پېژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي، یو اجرایي کمیټه ده، یوه ټکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنی نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ اجرایي کمیټي او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړی دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې مانا چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمدشاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې باچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریسی دی اسدالله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړي کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس، او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خودمختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جوابدهي نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا ده یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال فر کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم په مختلفو مسولیتونو کې چې اوس د ادارې غستر مسولیت مر په ورو پورته هکې اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی چې په دې 19 کال کې ما د 19 افغانو فساد هم نه دی کړی د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګست د میدان نو بل هیچ چاته به اجازه ور فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولی او نه دلته ځیلی
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغالي د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمن عملي کړئ
نو مال که دا ټولې ژمنې عملي کړو ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې که مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار وو او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ همځکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په یو نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوال لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړیږي ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډېر هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخته خلکو هم دا انتقاد کوه چې یو دوه ورده افتتام شو او هېڅ تغیې ونه کړي درک یې معلوم نه شو نو د هغې دپاره هم ځانګړې بودجه ځانګړې سوې ده او حکم ورکړی دی انشاءالله په یو دوې اونۍ کې به د هغې افتتاح هم کېږي او عملي کار به شروع کېږي
نړیوال جام را روان دی په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو
کرکټ خو واقعا هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعا په هغو باندې حساب کېږي خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید د خپل وړتیا وښیو نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع یو په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوردونکو په سلامونه مې یو بل خبرونه ته هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمېر ځوانان له کار سره علاقه نه لري او یا هم کار نه کوي هغه چې کار ته تمایل نه لري راتلونکی به څنګه وي او د دې لپاره چې دا ځوانان راپاتي او د خپل پرمختګ لپاره یو څه وکړي څه ډول کولای شي د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسل درته وړاندې کوم
نن سبا ډېر ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي دوی دفتر په دفتر خپل سیویانې ګرځوي چې په یو ځای کې ځان ته دنده وګوري خو په ډېرو ځایونو کې په دې خاطر چې دوی کاري تجربې نه لري نه استخدامېږي دغه ځوانان چې له ادارو نه هیلې شي بیا نو هغه دندې او کارونه هم نه کوي چې امکانات او امتیازات یې کم وي ځینې بیا د دوی په اصطلاح آزاد مزاج لوی شوي وي او د دفترونو پابند حاضري او کار خوند نه ورکوي ځکه په کومه موده کې په دفتر کې زړه تنګیږي او دنده پرېږدي دوی بیا واړه شخصي کارونه پیلول هم ځان ته شرم بولي. ځوان انځورګر اقبال ترنک وایي یو شمېر ځوانان بې له زحمته راحت غواړي.
اوس رښتیا هم دغه پېښې ډېرې زیاتې شوې دي. یعنې یو ډېری ځوانان دي وظیفه ونیسي بیا وایي چې زه دین راځي نه یم، کله وایي چې معاش نشته پکې، کله وایي چې معاش کم ده او کاری ډیر ده. خو زه داسې وایم چې هر څه پرمختګ لري، هر څه کې مخته سړی تلای شي. په اوسنۍ ټولنه کې کم ځوانان دي، دوی ډیرې کوشش کوي چې وساوي، یعنی دوی غواړي چې بے زحمت راحت وویني. کنه هر څه زحمت غواړي، او که زحمت سره یو هدف هم تړلی وي نو بیا کولای شي په آینده کې یو ستر سړی وي. اوسني ځوانان چې دي دوی فکر کوي چې دا هر څه چې مخته راغلي دي، هغه څوک چې کمال رسیدلی دي، هم ژوند یې ښه ده، خوشحاله دي او کاروبار لري، دا نو هسې رامنځته شوي دي. خو زه دا وایم چې هر ځوان باید یو هدف ولري، دغه هدف لپاره کار وکړي، زحمت وباسي.
د یو شرکت د بازار موندنې د برخې مسؤل عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان د ځمکنیو حقایقو برخلاف سترې تمې لري. دوی ته چې کله داسې دندې یا کارونه پیدا شي چې امتیازات یې لږ وي، نه یې کوي.
ډېر ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتونونه هم لوستې وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ دې غټو رتبه لاسته راوړو. داسې ځوانان موږ لرو چې هغې سره یعنې تر اوسه سی وی نه ده جوړه کړې، په کور پراته دي، وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
محمد ارشاد وایي یو شمېر ځوانان بیا په دې خاطر وړو کارونو ته لاس نه غځوي چې فکر کوي په دې کار سره به دوی نورو ته کم ښکاره شي، ځکه په کلونو کلونو بیکارۍ ته اړم وي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم باید تربرونه زکات راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پرته سو، یا مازې د ما نه پرته سو، یا د خلاص وي یعنی اماز وي څنګه هغوی وظیفه به لري او زه به کارشوانی کوم، داسې چې بیا وظیفه نیک کار نه کوي.
خو عبدالرحیم بسمل بیا وایي چې انسان په یو ځل د غره سر ته نه شي ختلی، دی به ډېر مزل کوي چې بالاخره به خپل هدف ته رسېږي.
داسې خو نه کېږي چې یعنې ستا اوس خپل خپلوان دي هغه په یو غټ پوزیشن باندې دي، نو ته هم ځان داسې تیار کړه، داسې عیار کړه، داسې درس ووایه، هغې درس ته ویلی دی، د هغې دپاره مې تجربه حاصله کړه چې هغه ځي ته ورسېږي. داسې نه کېږي چې اوس هغه یو ښه پوزیشن باندې دی او ته غواړې چې هغې پوزیشن ته ځان ورسوي، نو هغه پوزیشن دپاره هلې ځلو ته ضرورت دی. د هغې دپاره باید ته کار وکړي، چې کار وکړي نو انشاءالله د هغې نه تاسو مخکې تللی شئ. په یو ځلې هېڅ کله نه کېږي، په یو ځلې داسې نه کېږي چې تاسو څوک راشي ته دې وزیر وټاکل شي، ته دې رئیس وټاکل شي، ته دې مدیر وټاکل شي، نه. تاسو باید ګام په ګام باندې لاړ شي، نو ګام په ګام چې دا کړه لاړې ته په آینده کې مشکلات نه پېښېږي. که دا د اول ځل نه مدیر ولګي یا رئیس ولګي، دې ته ډېرې ستونزې په خپل ژوند کې مخې ته راځي.
د کابل اوسېدونکی محمد خالد وایي که ځوانانو ته له لومړي سره په مناسب ډول مسؤلیت ورنه کړل شي، وروسته په یو ځل نه شي کولای د کار له سختۍ ووځي.
یو څوک چې ځوانېږي د هغه مصارف هم ډېرېږي، غوښتنې هم ډېرېږي، نو باید دا د خپل ځینې کارونه وکړي که نه چې د خپل مصارف پوره کړي. څه د پوهنتون فیس او نور خرچای دا باید خپله پوره کړي. کله چې ځوان کار نه کوي نو دا یو ورځ د کوره بېلېږي، نو بیا به یې د لپاره ډېره سخت وي چې د خپل ځوان په پښو ودروي.
عبدالمتین او اقبال ترنک دواړه هغه ځوانان دي چې د زده کړو تر څنګ یې څو کاله مخکې واړه کاروبارونه راپیل کړي. دا چې د هغو کارونو نتیجه څه شوه، دوی وایي
پلار سپینګر او کاروبار نه کوو، موږ مجبور شو خپل مسلط خپله واخلو، خپل هم کاروبار مخته بوته. نتیجه یې دا شوه چې اوس پهلال خپل مسلط مخته وړای شو او دې موږ ته ډېر فایده ورسوه. وړ وړ مسلطونه نور مسلطو ته کولای شو چې مخته یې بوزو.
چې زه کله د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم دولسم صنف کې به وم، ما خوشنویسي او خطاطي زده کړې وه. هغه وخت ما یې سند درلودی ډیپلوم، نو ما کورنۍ سره دا مشوره وکړه. ما ویل چې زه ځان ته ودانه کارګاه جوړوم، هر څه سیوی له صفر شروع کوم او غواړم دې کارګاه کې کار وکړم، هم خپل ځان ته څه لاسته راوړم. هغه څه سی ما ته په آینده کې په مخه راځي، که د تحصیل دوره ده، که نور مصارف دي چې انځورګري لري، دغه د پرې کولو لپاره باید زه یو ځای ولرم، زه یو څه ولرم چې ماته یو څه عاید راکړي. که نه نو بیا ما ورته ادامه ورکړه. تقریبا له هغه وروسته یوه کارګاه
پروګرام جوړ کړل هلته ناکام شوم هغه پرمختګ ونه کړ بیا بل ځای ته ولاړم بل ځای ته ولاړم تقریبا سلور ځلې ما دا تجربه وکړه خو اخیرم اوس الحمدلله یوازې وروسته له ماسپښینه تقریبا درې سلور ساعته تدریس لرم د خوشنویسي برخه کې او خپل ټول مصارف له هغې لارې لاسته راوړم
عبدالرحیم بسمل وایي یو شمېر ځوانان ځکه له کارونو او دندو سره ژر مخخه کوي چې وایي مشران یې سم چلند ورسره نه کوي یا په کار ځای کې د دوی زړه تنګیږي خو دوی ته د بسمل وړاندیز دا دی
که تاسو خپل کار یعنی انجام ته ورسوئ نو تاسو مینه رئیس پټاکۍ کولی شي بل یو رسمي بل غیر رسمي جون دی نو په رسمي جون کې یعنی وخت تېرونه دا مشکل کار دی ځکه چې سهار اته بجې به تاسو دفتر ته ځئ دفتر کې تر څلور بجو پورې به تاسو دفتر کې اوسېږي یو غیر رسمي ده چې څه وخت یعنی لس بجې د کور راوتې اگر راوتې هغه دا مشکلات به کیږي ځکه چې رسمي جون د غیر رسمي جون څخه یعنی ډېر مختلف دی یعنی ډېره پابندي لري د هغې دپاره باید تاسو خپل پابند اوسئ او زړه په کې باید په دې کې سړی زړه تنګ نه کړي ځکه چې یو کار باید سړی په مینه سره وکړي کار یو کار وي که هغه دفتري کار وي که هغه کوم خپل بزنس وي یا کاروبار وي دا باید په مینه باندې وشي
دا چې ولې ځوانان له کار سره علاقه نه ښیي هغوی چې کار نه کوي او په کار پسې له کوره نه وځي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول داسې کارونه راپیلولی شي چې د دوی د پرمختګ او ښه ژوند سبب کیدلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو خصوصي کمپنۍ له مشر آغا ملک سهار سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
سهار صاحب یو شمېر ځوانان داسې هم دي چې هغوی کار نه کوي یا وایي چې فرزن زه څنګه دغه کار وکړم یا که کوم کار هم ورته پیدا شي بهانې کوي ځان ترې خلاصوي او بالاخره پرېږدي ولې ځوانان له کاره تښتي
په افغانستان کې یوازې دا ستونزه نه ده چې خلک لوړې زده کړې نه لري یا په مهارتونو نه سنبال ډېری ځوانان زموږ په ټولنه کې ډېری کسبونه د عنانو پر صفت منلی دي مثلا دوی بزګري ته د مسلک په سترګه نه ګوري نو ځکه د ژوند تر پای پورې هغه د یو نیمه ډول پاتې سي مثلا د ژوند نور هنرونه دي مهارتونه دي چې موږ د ورځني ژوند کې ډېر لوی رول لري او که د کار په حساب ووایم د عاید په حساب ووایم ډېر ښه تر بل هر چا عاید لري مثلا دا اوس په افغانستان کې تر تخنیکي انجینرانو وایرینګ کاران ډېر ښه عاید لري ځکه هغوی هغه څه باندې کار کوي چې هر ورځ ورته ضرورت ده او خلک ورته راځي خو که چېرې دغه وړو مسلکونو هنرونو ته وړو اړخونو ته سړی د مسلک پر سترګه وګوري نور هم وده کوي
خو مثال ته چې ماته خلک پیغور راکوي چې فرزن تا شپاړس کاله درس ویلی اخر راغلی اوس داسې یو کار کوي چې ستا له شان سره نه ښایي یعنې دلته خو دوی ته دغه خبره هم مطرحوي
د ټولنې دید او د ټولنې له نظره یو شي ته کتل معمولا موقتي لنډ وخت بدلېږي په افغانستان کې د شلو کلو تېرو شلو کلو په نسبت اوس د ډېر څه په اړه نظرونه او د خلکو ذهنیت متفاوت شوی ده نو که دی په هغه برخه کې ښه کار وکړي د خلکو ذهنیت هم ورسره راړوي نو که موږ دې شي ته اوږه ورنه کړو بیا به فکر کوم نور راتلونکي نسل ته دا لوی ننګونه تر دې زیاته پرته وي چې موږ به یو ښه مسلک ته دې په خطر نه ځو چې ټولنه هغه ته په غز سترګه نه کتل کېږي تر حال کې چې په اصل کې موږ له هغو سره هېڅ ستونزه هم نه لرو
ځینې دا خبره هم کوي دغه ځوانان چې اوس کار نه کوي یا کار ته زړه نه ښه کوي وجه یې دا ده چې دوی نازولې رالوی شوي دي مسؤلیت نه دی ورکړل شوی او هماغه وجه وي چې دوی د کار مسؤلیت اخیستلو ته نه دي تیار شوي
ما په نظر مسؤلیت یو اړخ ده انګیزه بل اړخ ده که دا معنی نه ده که موږ مسؤلیت ونه لرو کار باید ونه کړو ښه ده چې موږ انګیزه ولرو ځکه که عادي ډول ژوند وغواړو د ډېری خلکو ژوند عادي ډول تېرېږي موږ ته که انګیزه دی ولري او په ژوند کې غواړي ښه وځلېږي باید ځان ته انګیزه ورکړي ځان باید نور هم وهڅوي زه چېرته یم باید چېرته اوسېږم ځکه موږ په یو لنډ ډول په دې ژوند کوو نو بهتره ده په ژوند کې ښه وځلېږو نه یوازې ځان ته کورنۍ ته خپل سیمې ته خپل هیواد ته په ټوله کې باید دغه بشریت ته یو دا انځه کار وسي چې هغه زموږ له ژونده وروسته هغه سرویس هغه خدمات دې استفاده کړي نو ما په نظر مسؤلیت نه له انګیزې او له دې فکره وکتل چې زه به د راتلونکي نسل ته څه پرېږدم دا ډېره مهمه ده
وروستۍ پوښتنه دا چې دغه ځوانان چې فکر کوي کار نه شي کولی یا کار خوند نه ورکوي څنګه راپاڅي له کوم ځایه پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي
دنده دایمي ستونزې ته یو موقت حل ده یعنې په ټوله کې هر هغه چا چې غواړي د ژوند تر پایه دنده وکړي نو اقتصادي او نورې ستونزې یې حل کولی نه شي په مکمل مکمل ډول تر ټولو خدا د سی هر څوک پر یو کاروبار په یو کښنی بزنس پر یو بزنس دی دند تر څنګه اولو سر وکړي مهمه نه سی ژوند په اولو کلو کې دی کاری ژوند په اولو کلو کې وخت ورته ورکړي خو زما په نظر لازمی دا ډیر لازمی دا کې ورسره سره ته هغه وخت ډیر دل کې کله سی دی په کاری موهید کې ډیر ورسته ځم پاته احساس کی یعنی د مارکیټ ډیر فرصتونه لا سر کړي وي نو زما په نظر هر څوک فرصت لري وخت لري سی دی دند تر څنګه یو ور کاروبار لمړی فیل کې ورسته وده ورکړي مهمه نه سی د مسلک اړوند یا نه دا مهمه دا سی د څومره سره علاقه لري څومره پوهه کې ماهر ده او څومره غوښی کې خپل ځان راحت احساسوي دغه درې پوینټ زما په نظر سړی ډیر له مالی اړخه له ټولنیز اړخه سړی احساسوي په مجموع کې اوس په نړۍ کې 400 میلیونه کسان دي چې پر کار افرینې باندې ژوند جوړ کړی او کوچنی کاروبار لري بزنس لري 400 میلیونه ډیر غټ ارقام دي نو زما په نظر په افغانستان کې دا فرصت اوس ډیر زیات ده ځکه چې افغانستان هر برخه کې که اوس ووایو کاپیان زبانې مارکیټ کې ځای شته او خبر یوازې دا نه ده چې دلته بیکاري زیاته ده ما په نظر ماهر کسان تر اوسه لا کم دي ځکه فرصت نسی مارکیټ کې پیدا کولی کنه تاسو وګورئ ډیری بهرنیانو ته په افغانستان کې تر ټولو ښه کاري محیط ده لوړ معاش اخلي ډیر راحت دي ځکه هغوی ښه مهارتونه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.